द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو یو ار بیا ستړي مسي دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او زه نصر احمد کاکړیم نن د جمعې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 2 منېټه ده وخت سوالي په کوټه کې د سهار اتنیمی او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي هم راګرځوم تر دې اوس مهال د مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکا صدر ټرمپ د چاپیریال د ژغورنې په اړه ته پیرس له تړون څخه د جلا کېدو اعلان کړی خو وایي په سمو شرایطو نوې لوزنامه غواړي د نړۍ مشرانو او د ملګري ملتونو لخوا د صدر ټرمپ په اعلان خوشیني څرګنده سوې د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي د امریکا بغیر به هم د چاپیریال د ژغورنې هڅې جاري ساتي او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پخوانی سینیټر نیحال هاشمی د عدالت د سپکاوی په قضیه کې د ستري محکمې د یو قاضي په هغه خبره خفګان شوولې چې ویلې دي حکومت د سیسلی مافیا ده او سم د دې خبرونو تفصیل د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ د موسمي بدلون په اړه د پیرس تړون څخه د جلا کېدو اعلان کړی د تړون په خوانی صدر باراک اوباما په کال 2015 کې لاسلیک کړی وو خو ټرمپ ویلي امریکا به هڅه کوي چې په سمو شرایطو نوې لوزنامه وسی د سپینې ماڼۍ په ګلاب باغچه کې د وینا په مهال د صدر ټرمپ ویل دوی له تړون څخه بهر کیږي خو مرکچیانو ته وایي چې په داسې تړون خبرې وکړي چې هغه د امریکایي ټیکس ورکونکو لپاره شوی د پیرس تړون پخلی د نړۍ 115 هیوادونو کړی وو او له لوري به امریکا تر کال 2025 پورې کاربن ډای اکساید ګیس په استخراج کې له 6% څخه تر 28% پورې کمی راوستي اروپایي مشرانو د صدر ټرمپ په دې اعلان چې د چاپیریال د ژغورنې په اړه له پیرس تړون څخه به وځي خوښیني څرګنده کړي ځینو ویلي له دې څخه به د امریکا د نړیوالې مشري دودیز رول اغېزمن سي د موسمی بدلون په اړه د اروپای ټولنې کمشنر میګویل اریاس ویلی د امریکایي اعلان څخه به دوی د کمزوره کېدو پر ځای لا نور ټینګ سي د اروپایي پارلمان مشر انټونیو تاجانی ویلی له دې فیصلې څخه به امریکا او زموږ سیارې ته تاوان ورسیږي د ای پی خبري اداره وایي د جرمني چانسلر انګلا مرکل هم د ټرمپ اعلان خفګان څرګند کړی خو ویلی دی جرمني به د چاپیریال ساتنې لپاره خپلې هڅې جاري ساتي دا ډول د ملګري ملتونو عمومي منشي انټونیو ګټارس هم د صدر ټرمپ اعلان زړه ماتوونکی بللی د صدر ډونالد ټرمپ ادارې د امریکا د ویزې ترلاسه کولو په پروسه کې یو نوی پښتنلیک شامل کړی چې پکې ویزه اخیستونکي باید په ټولنیزو رسنیو کې د خپل 15 کلن فعالیت په حق له او دا ډول د خپل ژوند د 15 کلنۍ سابقې په اړه معلومات ورکړي راپورونه وایي د یو شمیر نیوکو برسیره سپینې ماڼۍ د مئی په 23 نیټه دغه نوی پښتنلیک یا سوالنامه منلې ده ناکیدین وایي دغه پښتنې ډېرې ګرانې دي او د ویزې پروسه به لا نوره اوږده کړي د دې ترڅنګ امریکا ته له نورو هیوادونو څخه د زده کوونکو او ساینس پوهانو راتګ به هم له مشکل سره مخ سي د سولې او اقتصادي چارو ادارې په خپل ریپورت کې ویلي پروسه شکل له تشدد څخه د زیان کچا په ټول نړۍ کې 4.3 تریلیون ډالر و اداره وایي هغه هیوادونه چې ترګري ځپلې دي په هغه کې په کال 2018 کې د ناوړه اغیزو کچه تر بل هر وخت نور هم زیاته شوې و د ریپورت کې د نړۍ په 123 هیوادونو کې پاکستان په 125 شمیر دی چې د تیر کال په پرتله یو درجه ښه شوی دی او افغانستان له شام وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو زیاته ناکراری ده د پاکستان د حکومت یو ویاند د هوا دستري محکمې د یو قاضي په خبرو خوشنۍ څرګنده کړې د محکمې یو قاضي د واکمن مسلم لیگ نون ډلې د یو غړي نهال هاشمي په ضد عدالت د سپکاوي د قضيه د اوریدنې په محل ویلي وو حکومت د سیسلی مافیا دی حکومتي ویاند په خپل بیان کې ویلي د قاضي خبرې د عدالتونو د دود په ضد دي د چهارشنبه پر ورځ نهال هاشمي ویلي وو چې څوک د نواز شریف او د هغه د کورنۍ احتساب کوي په هغه به محشر جوړ کړي مسلم لیگ نون وای دا د هغه ذاتی فکر دی د پاکستان پارلمان کې د مخالفه پیپلز ګوند غړی او وتلی سینیټر فرات الله بابر وایي دا خبره اوس څرګنده ده چې د سعودي عربستان پوځي ائتلاف د ایران په ضد دی. په سینیټ کې د یو بیس په وخت سینیټر فرات الله بابر ویلي د سعودي عربستان دغه پوځي ائتلاف د اهدافو د معلومېدو وروسته اوس پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به پخوانی جنرال راحیل شریف د دغه پوځي ائتلاف له مشرۍ څخه بیرته راغواړي او کنه. او د امریکا پوځي چارواکي وایي د امریکا ملاتړ لرونکي د شام ډیموکراتیک ځواکونه د داعش تش په نامه خلافت ته 3 کیلومتره ننوتلي او د رکا د کنټرول ترلاسه کولو لپاره به غټه جګړه په یو څو ورځو کې پیل سي. د امریکا په مشرۍ کې د ترګریزې د ائتلاف ویاند کرنل راین ډیلون له بغداد څخه خبریالانو ته ویلي ډیموکراتیک ځواکونه د رکا شاوخوا چمتو دي او تېره اونۍ په شام کې له داعش وسلوالې ډلې څخه 350 کیلومتره سیمه نیولې ده.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه واجی اصل کسرنګ چې وړاندې تاسو اوریدل. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پنځ شنبه پر ورځ د موسمي بدلون په اړه د پیرس تړون څخه د جلا کېدو اعلان کړی. دا تړون په خواني صدر براک اوباما په کال 2015 کې لاسلیک کړی و. خو ټرمپ ویلي امریکا به هڅه کوي چې په سمو شرایطو نوې لوزنامه وسی. نوموړي دا خبرې د سپینې ماڼۍ په ګلاب باغچه کې د وینا په محل کړی. تفصیلی راکوي د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زاهد خټک.
زیارت پورس د امریکا صدر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې امریکا به د چاپیریال په تړون شوی د پیرس لوزنامې نه بهر کیږي.
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
دا د صدر ترامپ انتخابي ژمنه وا چې دی به د پیرس لوزنامې نه امریکا بهر کوي. خو دې فیصلې سره به د چاپیریال بدلون پر ضد رواني نړیوالو هڅو ته زیان ورسی. سیارت پور صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس په روز ګارډن کې یو دستوري په محل صدر ترامپ ویلي دغه لوزنامې سره د چاپیریال کوم مرسته نه کیده، بلکې امریکا پر ضد پکې د نورو غټو ملکونو په مقابل زیاتې پابندې وي چې ماحولیاتي بدلون لپاره خپل خچنوالې راکم کړي.
Thus, as of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord and the draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country.
So the Trump ویلی د چاپیریال پړه د پیرس لوزناما د واشنگټن تازه مثال دی چې داسې معاهدو کې ځان اچوي کوم چاپیریال سره مرسته نه کوي او امریکا سره پکې د نورو ملکونو په مقابل امتیازي سلوک کوي. صدر ترامپ دا اعلان په داسې حال کړی چې د چاپیریال حفاظت فعالانو او د نړۍ مشرانو او غټو کاروبارونو لخوا د دې پر ضد احتجاج هم شوی او په کې زیاتره خلکو په ذاتی توګه صدر ترامپ نه د دغه لوزنامې نه د نه وتلو خواست کړی وو. صدر ترامپ ویلي دغه تړون د خارجي لابستانو یو هڅه وه چې د امریکا پیداوار محدود کړي او دغه رنګ نورو ملکونو ته اقتصادي ګټې ورسی. د ویلي دی منتخب شوی چې د پیټسبرګ لپاره کار وکړي نه چې پیرس لپاره. د پیرس لوزنامې باندې کال 2015 کې موافقه شوې وه چې هدف یې چاپیریال کې زهرجن ګیسونو کچه کمول او نړیوالې تودوخې کې د اضافې مخه نیول وو. دغه لوزنامه 195 ملکونو لاسلیک کړې ده. صدر ترامپ ویلي دی به سمدستي توګه دغه لړ کې خبرې ترې پیل کوي چې دغه لوزنامې کې شاملېدو لپاره به دوی په خپلو شرطونو خبرې کوي. د ویلي ګوري به کچري یو منصفانه لوزنامه مخې ته راشي. دی وایي که داسې وشو نو ښه به وي او کونه شو نو بیا هم دوی باندې کوم اغیز ناراضي. د دې لوزنامې نه وتلو سره صدر اوباما د وختونو مهمه پالیسی به ختم شي. خپل بیانیه کې پخوانی صدر باراک اوباما ویلي د صدر ترامپ دا فیصله به د امریکا قیادت ختم کړي. د زیاته کړي د چاپیریال په مسله به د امریکا کاروبارونه ځانګړي توګه باندې خپل ګامونه جاری ساتي. خپل صدارتي کمپاین په مهال صدر ترامپ تکرار سره ویلي وو چې د پیرس لوزنامې نه به بهر کیږي. هر څه که صدر ترامپ د پیرس لوزنامې زیاتره مخالفت د اقتصادي علتونو له وجې کړی، خو دا پوښتنې هم شته ګنې صدر ترامپ واقعتا ماحولیاتي چاپیریال باندې یقین نه ساتي. کال 2012 کې خپل یو ټویټ پیغام کې د ویلي وو د ګمان کوي د چاپیریال بدلون تصور چینایانو جوړ کړی چې د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. زیارت پورس د وایټ هاوس یو جګپوري چارواکي د دې خبرې جواب ورکولو نه انکار کړی چې آیا صدر ترامپ ماحولیاتي بدلون باندې یقین ساتي او کنه. دغه چارواکي دا وضاحت هم نه دی کړی چې صدر ترامپ د لوزنامې لپاره کومو نوي شرطونو باندې خبرې کوي. خوایي د لوزنامې په اړه تازه خبرو اترو لپاره صدر ترامپ سنجیده دی، خو د نړۍ ډېر مشران د صدر ترامپ هم خیالان نه ښکاري. یو ګډه بیانیه کې د فرانس، جرمنی او اټلی مشرانو ویلي دوی پوخ ګمان کوي پیرس لوزنامې باندې نورې خبرې اترې نشي کېدی.
د واشنگتن دی او تاسو وایس اف امریکا ډیوري جوړي. د صدر ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د ویزې ترلاسه کولو په پروسه کې یو نوی پوښتنلیک یا سوالنامه شامل کړی دی چې پکې ویزه اخیستونکي باید په ټولنیزو رسنیو کې د خپل 15 کلن فعالیت په هکله او هم دا ډول د خپل ژوند د 15 کلنې سابقې په اړه معلومات ورکړي. تفصیل راکوي ماوش جلیل په دې رپورت کې.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ انتظامی ګردنړۍ نه د امریکې ویزې ترلاسه کولو خواست کوونکو لپاره یو نوی سوالنامه جاری کړی ده چې تر مخه به یې د ویزې خواست کوونکو نه به په تیرو 15 کلونو کې د هغې د سوشل میډیا اکاونټونو او د هغې د ژوند د تیرو 15 کلونو پاکله به معلومات غوښتل کیږي. د رایټر خبری ایجنسی تر مخه د دې نوی سوالنامې منظوري انتظامی او د بجټ دفتر د مئی په 23 نیټه ورکړي. د دې ګام مقصد امریکا ته په ویزې راتلونکي کسانو په حق لا پلټنې نورې هم سختول دي. د ګام باندې تعلیمي چارواکو او د تعلیم پوهانو ډلو سخت ټکونه کړې دي. د تنقید کوونکو وینا ده چې د نوې سوالنامې له کبله نه یوازې به کار سیوا شي، خو دې سره به د ویزې ورکولو عمل کې هم ډېر وخت لګي چې لامل به امریکا ته راتلونکي طالب علمانو او ساینس پوهانو حوصلې ماتېږي. د نوې طریقه کار لاندې د کونسل خانې چارواکي به د امریکا ویزې لپاره درخواست ورکوونکو نه د هغوی ټول زاړه پاسپورټونه، ایمیل اډرسې، فون نمبرې او د 15 کالو د ذاتی ژوند معلومات به هم غواړي چې پکې د هغوی پتې، ملازمتونه او د سفرونو تاریخونه به هم وړاندې کول وي. د خارجه وزارت یو چارواکي د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې دې نه علاوه د نورو معلوماتو غوښتنه هم کېدی شي. کچېرې ورته داسې محسوس شي چې د پیژنګلو تزیق لپاره د نورو معلوماتو اجد دی یا د قومي سلامتیا لپاره د سختو پلټنو ضرورت دی. صدر ترامپ د شپږ مسلمان اکثریتي هوادونو وګړو باندې عارضي سفري بندیز لګولو هڅه کړې وه، خو د امریکا اپیل کورټ د هغه د امر ته امتیازي سلوک ویلی وو او د دې بحالولو نه یې انکار کړی وو. انتظامی او د بجټ دفتر د نوې سوالنامې ته د دریو کالو په ځای د شپږو میاشتو لپاره منظوري ورکړې ده. د ویزې نوې فارم کې ویلې شوې دي چې د معلومات وړاندې کولو کې ناکامۍ په صورت کې د ویزې ورکولو پروسه ځنډیدي شي یا پکې ډیر وخت لګیدي شي. د امیګریشن وکیلان وایي چې د خواست کوونکي نه د هغوی ژوند 15 کالو معلومات او د سوشل میډیا اکاونټونو معلومات غوښتو مقصد هغه خواست کوونکي ردول دي چاته چې ټول معلومات یاد نه وي یا بې ضرره غلطۍ شوې وي. په سان فرانسیسکو کې یو اټارنی او د ایرانی امریکایي بار تنظیم مشر بابک یوسف زاده ویلی دي چې د نوې سوالنامې سره د کونسل چارواکو ته مکمل واک ترلاسه شوې دي چې چاته هم د ویزې ورکولو نه انکار کوي شي او څوک د دوی فیصلې ته پوس نه شي کوي. د نور زیاته کړي چې د امریکا ویزا ترلاسه کول هسې هم یو ګران کار دی، خو د دې پروسې نور سختول مقصد لا واضح نه دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ویب پاڼې پته د voanews.com/diva. او سم یو بل راپور چې د سولې او اقتصادي چارو ادارې په خپل رپورټ کې ویلي په روسش کال له تشدد څخه د زیان کچه په ټوله نړۍ کې 4.3 تریلیون ډالر وه. اداره وایي هغه هیوادونه چې ترګري ځپلې دي په هغو کې په کال 2016 کې د ناوړه اغیزو کچه تر بل هر وخت نور هم زیاته سوې ده. بختور شاه نور جزئیات راکوي.
په ګرد نړۍ کې ترګری سیاسي اړیګړی او جنگونو کې یو خا په لکونو خلق وجلی نو بل خوای په 40 ډالری اقتصادي زیان هم رسولې ده. د نړیوال امن د فهرست تر مخه په 13 کالو کې امن خراب شوې ده. ارسه که کال 2014 کې یو څه خواله راغلې وو. د اقتصادیاتو او امن د څانګې یا انسټیټیوټ اف اکنامکس اینڈ پیس په ګرد نړۍ کې د شخړو او امنیت کچه معلوموي. میشل د دغه ادارې ډایرکټر ده. هغه په اسکایپ وایس اف امریکا ته ویلي.
Now, even though peace globally is improving, we have seen declines for instance.
نن سبا په نړیواله کچه امن ښه شوی، خو بیا هم په امریکا، شمالي افریقا او منځني ختیځ کې ورځ پر ورځ امن خرابېږي، او د پر امن او د بد امن هیوادونو ترمنځ تفاوت هم زیاتېږي، چې مطلب یې دا دی په نړیواله کچه د امن په اړه لوی خلا را پیدا کیږي.
مرمن میشل زیاتوی کال 2014 کې امریکا کې شوی صدارتي انتخاباتو کې لوی سیاسي تقسیم را پیدا شوه دی. د دې ترڅنګ د پولیس لخوا وجنه او د ترګری پیخو هم په امریکا کې د امن کچه غورځولې ده. مرمن میشل وای
The US fell by 11 places. It's now 114th out of 163. And that's really due to the indicator that assesses
امریکا د امن د نړیوال فهرست په کرخه یو لس درجه ښکته تللې ده. اوس امریکا د 133 هیوادونو په فهرست کې 114 نمبر باندې ده، چې وجه یې په عمل کې دننه د بدامنۍ زیاتېدونکي پیښې دي. موږ ګورو چې په امریکا کې په سیاسي توګه ډلې پرې زیاتې شوې دي، او احتجاجي مظاهرې او د تور پوستو خلکو تحریک بلیک لایفز ماتر هم د پولیسو لخوا د زور زیاتې پس نور ګړندې شوې دي، چې ورسره بدامنۍ زیاته شوې ده.
د کال 2018 د پاره جاری شوې د امن په نړیوال فهرست کې تر ټولو امنناک هیواد یو وار بیا آیسلند، په دویم نمبر نیوزیلند، او په دریم نمبر پرتګال، او سلورم آسٹریا دی. تر ټولو بدامن هیوادونو کې په لومړي نمبر شام، په دویم نمبر افغانستان، او په دریم نمبر عراق، او سلورم جنوبی سودان دی. د 113 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 152 نمبر دی، چې د تیر کال په نسبت یو نمبر ښه شوی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو، تاسو ته یو عاجل خبر درکو چې هم د جمعې پر ورځ سهار د فلپاین په منیلا کې د ورکړې راکړې په یو مرکز کې چې کومه حمله شوې وه، د یو وسلوال لخوا د پولیسو یو چارواکی تامس اپولیناریو مطبوعاتو ته په مرکه کې ویلي دي چې هم له هغه مال څخه ایا له مارکیټ څخه څلور دیرش مړی مندل دي چې په یو تشناب کې بندو. د سی این این ټلویزیون دا خبر خپور کړی چې دغه څلور دیرش سره مړی په یو تشناب کې و چې د ساه بندۍ له امله مړه سوي دي، او په مړو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ډلې ډېر په چټکتیا سره هم د دې پیښې پړه منلې ده. یو ور بیا تاسو ته یادونه درکو چې په فلپاین کې د سرشار منیلا ته نږدې د هوایي ډګر سره یو شاپینګ مال چې د خریداري مرکز دی، هلته نن یو وسلوال حمله کړې وه، او په دې مهال اړې ګړې جوړ شوی وو. د سی این این خبری اداره وایي چې د پولیس یو چارواکی تامس اپولیناریو په یو مرکه کې ویلي دي چې د هغه شاپینګ مال له تشناب څخه څلور دیرش مړی مندل دي چې د ساه بندۍ له امله مړه سوي دي، او وایي چې ډزې نه دي ورباندې سوي، ښځې او ماشومان زیاتې په دې مړو کې، او دا هم وایي چې حمله کوونکي بیا ځان ته ور ورکړی دی. د دې چې بیا نور تفصیلات راځي هم تاسو سره به شریکو. او اوس را په مراګرزو د پاکستان څخه یو رپورټ ولوري ته چیرې چې حکومت یو ویان د هیواد د سترې محکمې د یو قاضي په خبرو خوشنۍ څرګنده کړې ده. د محکمې یو قاضي د واکمن مسلم لیگ نون ډلې د یو غړي نهال هاشمي په ضد د عدالت د سپکاوي د قضیې د اورېدنې په مهال ویلي وو حکومت د سیسلی مافیا دی. حکومتي ویان په خپل بیان کې ویلي د قاضي خبري د عدالتونو د دود په ضد دي. نو شروان کلندر نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د اعلی عدلی ترمنځ د تاوتریخوالي زیات شوې دي. د حکومت د ویان لخوا مطبوعاتو ته جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د سېنېټر نیحال هاشمی د توهینی عدالت د مقدمه په وخت د سپریم کورټ د یو جج لخوا ورته په دې بیان سخت خپګان رسیدلی دی چې پکې یې حکومت ته د ګینګ یا مافیا نوم ورکړی دی. سړنکاران وایي چې د اعلی عدلی لخوا د پاناما په کیس کې د نواز شریف د زوی حسین نواز نه پلټنو باندې ښکاری داسې چې نواز شریف یو ځل بیا د اعلی عدلی خلاف په کار دی او د عدلی په ضد داسې رقم کار نوې نه دی، بلکې نږدې شل کاله وړاندې هم چې کله نواز شریف په دویم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شوی و نو د وزیر اعظمې په وخت کې د هغه وخت د سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس سجاد علی شاه ته د خصوصي عدالتونو جوړولو امر جاری کړی و، خو دې د منلو نه انکار کړی و او دغه ګام یې غیر آئینی او د نور عدلی سره متصادم بللی و. دې خبرې د نواز شریف او د سپریم کورټ ترمنځ سخت او تریخوالی جوړ کړی و. سپریم کورټ د ججانو په خلاف د بیان په ضد سپریم کورټ نواز شریف ته د توهینی عدالت نوټس جاری کړی و او د یوې اورونې په وخت په کال 1999 کې په 28 د نومبر د مسلم لیگ ډلې پلویانو بیا په سپریم کورټ حمله هم کړې وه او په دغه وخت جسټس سجاد علی شاه او نورو قاضیانو اورونه ځنډولې وه او خپلو دفترونو کې پناه اخیستې وه. مطبوعات د پاکستان د مرکزی حکومت د ترجمان د بیان له مخه وایي چې حکومت د بیان پر راتلو د نیحال هاشمی نه د سینیټ د غړیتوب استعفا غوښته، خو د نیحال هاشمی د معافی وروسته یې تمه کوله چې عدلیه به د ده د معافی خواست منظور کړي. د یادونې وړ ده چې د مسلم لیگ نواز شریف ډلې سینیټر نیحال هاشمی یوې ولسی غونډې ته وینا په وخت ویلی چې کوم خلک د حسین نواز نه حساب اخلي نو هغوی دې دا ووري چې هغه د وزیر اعظم نواز شریف زوی دی او مونږه د نواز شریف کارکنان یو او دغه خلک دې دا نه هیروي چې کله دوی د خپلو عہدو څخه ریټایرډ شي نو مونږ به بیا د دوی د بچو سره هم حساب کوو. د سینیټر نیحال هاشمی په دغه دړکیز بیان سپریم کورټ قانونی نوټس اخیسته دی. په دې اړه سینیټر نیحال هاشمی ته د عدالت سپکاوی نوټس او عدالت ته تر جون 15 منیټو پورې د جواب جمع کولو امر جاری کړی دی. د سپریم کورټ درې کسیز بینچ څوک چې د دې مقدمه اورونه کوي یو جج اجازه افضل د زیارت په ورځ د مقدمه اورونه په وخت ویلي دي چې د پاناما رسوایې چې څه هم نتیجې روزي خو دا خبره په ډاګه کوي چې د هیڅ چانه هم نه یریږي او د حکومت د دړکو پروا هم نه کوي. یو بل جج جسټس عظمت سعید د نیحال هاشمی توهینی عدالت اورونه په وخت ویلي دي چې یرندوکي خلک همیشه دړکی ورکوي، خو دا دی ووري چې عدلی په نومبر کال 2001 کې هم د جنرال مشرف د غیر آئینی ګام مقابله کړی وه او د هیڅ چانه نه یریږي. سینیټر نیحال هاشمی د چا ویډیو چې په سوشل میډیا د ځنګل د اور پرنګ خپره شوی پکې د ښکارا دړکی ورکوي. د زیارت په ورځ یو بیان کې ویلی دی د خبرو هدف یې اعلی عدلیه یا د عدلی لخوا د پلټنو د ټیم غړي نه وو او د دې ترڅنګ یې د عدلی نه معافي هم غوښته ده، خو اعلی عدلی د زیارت په ورځ د اورونې په وخت د معافي خواست رد کړی دی او اوس به د جون په 15 نیټه د عدالت ته خپل وضاحت وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست او سمزو د قبایلی سیمې ولور ته د قبایلی سیمې کورمه ایجنسی مشران او د مدني ټولنې فعالین پېښور ته په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو په وخت سمبالښت ته ادارې له چارواکو سره د لیدو لپاره تللی وو چې د خپلو کورونو د جاچ اخیستو او کومک په اړه ورسره خبرې وکړي. زموږ خبریال ابراهیم شنواری له ځینو سره مرکې کړې دي او د هغوی د ستونزو په اړه ورسره ژغېدلی دی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ما انور نوم دی، کام سوزای او د موږ د سروي والا راغلی وو. سروي والا ته ما ته وویل ما ته پسې کې دا جواب وکړو زما کورونه ټول جوړ کړي دي. سروي والا ما ته وویل چې تا سره کوم ثبوت دی؟ ما ته کله ثبوت راوغوستلو نو آرمي والا کوم کفتن وو هغه ورمن اکشن واغوستو چې دغه سړي سره ثبوت صحیح دی، خو نور انتظامیه او ملک دی څه اکشن په ونه اخیستلو اکار د ما ونه شول.
موږ سره ملک کمال موجود دی. ملک صاحب، په دغه سروې ټیمونو کې خدایي مشران هم شامل وو، آیا تاسو په خپله دغه سروې کې شامل وئ که څنګه؟ یا چې کوم مشران وو آیا هغوی دغه انور ورور چې کومه خبره وکړه د دغې څه غور نه دی کړی؟
سر د دې په باره کې بس دا خبره ته وکړم دی چې څه کومه سره موته د حکومت راپرغلې وه، د دې څه کوم پبلک ډپارټمنټ وګڼه دیو د چ کور کړه چوسره یو ملک یو پیژندګوی سره کور کړه بکی غریبی پر خلک سره لکه اوس مثال په سلو کې دوا کورې کړي دی اټن می کونه دی ویل ولې دی
ملک سیب دا چی دی داسې شو قسم شکایتونه تقریبا د واړه ایجنسی ناراضي دره ته وایي چې اوس تاسو په علاقه کې آیا د سروې روانه ده کنه روانه یا سروې کښو هغه خلکو له موعظه ورکړې شو ده کنه
سر پتی بنی مت مخچ کومه سروې شی وخه هغه په مطابق بنی کوم نن سبا پولیټیکل مت اگر سوال دې سروا هغه په مطابق بنی مت نه کیږي دوی خپل خود مختاری استعمالي چې دمو کورونه کوم رنگ شي دا هغه سره ثبوت شته او کوم سره شته په دفتر کې شته په هغه ټیم دوی نه کوي دوی خپل لکه یو ملک وی او مثال یو سړی وی چې هغه خلک یې تکړاوی هغه یو غریب سړی دا یعنی اب بدن نه شي د دې مو سره ثبوت شته که چوک د دې مو باندې دا هغه سپټوای چې سره دوی دروغه یې سره مخته شي چې زه به ورمنه وتره اوس ته دا نه دی کړی دې مو سره ټول ثبوت اور لري شته
هم د مسوزې کوم اسماعیل خان یو ځوان مو سره موجود اسماعیل خان دا راته وایي چې الته نور کوم علاقې شوی دلته نه خو زیمش نم کړکړې شوی د علي شیرزی نوم شوی پړچم کنه نم شوی دا مسله صرف مسوزې کې ده کنه هغه علاقو کې مشته
سر ټول نه حوال در دیوالو دوم شکر یاد کوو ساغه د مو د غریبانو خلکو خبره ووري د مو څه کوم اوسې شهید 2012 کې اوسې شهید 2017 ده 2017 پوری د مو د خالګو اوس پرې د اخ سړی کور شوه د څنګه ملک وی د اخ سړی کور شوه د څنګه حکومت کې دغه چوک وی بکی د غریبونو کار به خینه ده شوه
دا مشکل چې تاسو بیانوي آیا په دغه باندې تاسو پرلیکل تنظیمیا یا چکم د قبالی علاقو د فتونو تنظیم اداره د فاټر ډیزاستر مینجمنت هغه سره رابطه شوه
سر یو خو د میډیا والا ډیر کم هغه لګی ترسی د میډیا والا نشته آیا په دې مون نه پیګو چې دا د پاکستان حصہ نه ده کله میډیا والا وال نه رسید وای خبره مور بار بار کم خلک اوازونه وچته خو د خور غریب اواز کله هم نو ملک پوري او نو حکومت پوري
تکړه سړی وی ملک سړی وی هغه اواز وچتی کی د غریب سړی اواز نه وری مو سره سیټ د یو ګنګای د کورې لاندې پټومو نو بسله د پوښتنه د اواز چا ونه وریدل
در ته وای چې د یو خدای د کورونو موایزه وا چې هغه خو سوپر سروې نه شي ظاهره بیا خو نشي ورکولای حکومت چې مخکې ویلو چې مونږ به تاسو له وړیا ترانسپورټ لپاره 1000 روپۍ درکو او سره د عاجل یا سمدستي ضرورت لپاره 5000 روپۍ پټان تاسو دا پیسې خلکو ته ملاوي شي څنګه
سر څومره څه د ایپډې مې پر ریکارډ باندې خبره ده تقریبا 20000 کسان ته دا پیسې نه دي مڅغه کې څومکني هم لري علي شیرزی هم لري څوم مسوزي هم لري زوی موش یعنی زه هول سنټرل کوم د خلک پوهه دي حواله سر مو ایڈمنستریشن سره هم خبر شي مو تل کوم مو ایپډې مې مشر ده کور مې چې یا تک ډی جی ایپډې مې خالص سب د غټول سب دي حواله سم خبر شي هغه مو ته یادګر نه رکی سټی ریزرو وشي کیندې هني رکی سټی ریزرو وشي په دې ډیزر زر واخیا سر ډې ټیم تیر شو
تاسو ټول د وایس اف امریکا ډیوري ډیو سره خبر کولو ډیره مننه
مننه ډیره شکریا
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:00 بجې شروع کیږي
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
او یا 001-800-999-0
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر منه اوریدونکو تاسو ته یو ریبیا یادونه درکو چې د سی این این ټلویزیون وای د فلیپین په منیلا کې په یو مال کې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه یو وسلوال ډزې کړې وې او بیا اړګړې جوړ شوې له هغه څخه د پولیسو یو چارواکي په مرکه کې ولیدې تامس اپولیناریو نومیږي دغه چارواکي او وایي چې په یو تشناب کې څلور دېرش مړې مندلې دي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي او دغه کسان د سابندۍ له امله مړه شوي دي او ډزې کوونکی چې دی نو هغه د هوټل په یو کوټه کې ځان ته ور ور کړی او ځان یې سوځولی دی. د دې پیښې پړه د دې ډزو د پیښې پړه د داعش وسله والی ډلې اخیستې. قدر منو اوریدونکو، له دې سره زموږ د خپرونې وخت سر ته رسیږي. په یو څو شیبو کې به په همدغه څپو د مشال ریډیو خپرونې اوري. تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر زاهد خټک اجازه غواړم. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.